عادی میزبان شما صفی الله خوش آمدید.
دیر مننه کوم ستړي مشه سید سمیع بس وخت په ونسن کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي د ازادي رادیوي مجله خپریږي، خو په لومړیو 15 دقیقو کې د خبرونو او راپورونو وخت هم شته. مهمه موضوع دا ده چې امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ټوټر لیکلي د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په هدف هند ته تللی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس لاسته راغلی دی. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. او ایران د اروپایي د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي چې که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي، د یادو تړون له تعهداتو به زیات واوړي. پوره خبرونه. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس ګوري. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده. په وی موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې یو تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو، او ناټو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت وکړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمي خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې. تمه کېږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو ډېرې زخمیان کړي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چاودېدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د هرات دیوالي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تر اوسه پورې څلور کسان شهیدان شوي دي. تقریبا شل تنه کسان هم ټپیان دي. دوی ګرد ملکي کسان دي په چي کې نظامی خلق نسته. دلته مونږ هڅه کوو، پولیس هم تلاش کوي چې د دوی انګیزه پیدا کړي او مونږ یې له لارو چې عاملین یې گرفتار.
د ښاغلي فرات په خبره د دریو شپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. تر اوسه له دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو عامر زمان همدرد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د دوشنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. د همدرد په خبره په دې عملیاتو کې 22 کیلومتره ساحه له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې ده. ښاغلي همدرد همدا زیاته کړه په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او په خپل افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د هوایی برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسېدو د مخه په نښه شوی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري
دښمن پلان درلود چې له چاودېدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزني په مرکز کې پر دولتي تاسفاتو تروریستي برید ترسره کړي. خو له نیکه مرغه موږ ته تر رسېدو مخکې د پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایي ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایي برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یاد موټر بم لوی زرمرګ د جرت سره یو ځای له منځه وړل شوی دی.
ښاغلي نوري زیاته کړه چې دریو برید کوونکو په یو جلا پیښه کې نیا درلود چې په ګیلان کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو قمندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژنې، خو هدف ته تر رسېدو د مخه وپېژندل شو او وژل شو. غزنی د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو بانفوذ روحاني مشر آیت الله محمد آصف موسینی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړیو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي چې نوموړي له 1 کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلي موسینی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړی و چې د هغه وخت شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. ښاغلي موسینی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا وروسته د دولت لوړپوړی ویاند شو او د کورنیو جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچېد. نوموړي د افغانستان د کورنۍ جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ ونښتې رسمن خپل مخالفت اعلان کړ او په عین حال کې د سنی او شیعه ترمنځ د اختلافاتو پلوی هم نه و. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. تهران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي یا ایران به د یاد تړون له تعهداتو زیات واوړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویاند بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وځنډو او د خپلو اټومي فعالیتونو سرعت به زیات کړو. بریتانیا، فرانسه او جرمني هغه اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 کال کې د نورو اټومي قدرتونو سربیره له ایران سره اټومي تړون کې لاسلیک کړی. دغه هیوادونه لا نه دي توانېدلي چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونیسي. امریکا تیر کال له دې تړونه وتلې او پر ایران یې له هماغه وخته بندیزونه لګولي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد له ماتې سره مخ کړی. له دې ډلې ایران د دغو بندیزونو په غبرګون کې د درنو اوبو کچه له 130 ټنو اړولې. همدارنګې له 300 کیلوګرامه زیات یورانیم بډایه کړي. درنې اوبو او بډایه یورانیم دواړه د اټومي بمونو په کارولو او بټیو کې استفاده کیږي. خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ماښام پر ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازیو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بې اغېز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلی بولي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه سوي. زلمی خلیلزاد لیکلي تیره اونۍ د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحې کې تیرې کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاتې مسایلو مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دی په یو مخکې پلان سوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړي زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادهیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بلاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. ښاغلی خلیلزاد داسې مال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبې په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې دې کار د پاکستان سخت غوسه را وپاروله. د ناټو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکی محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولی سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې ډهلي ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ، زیاته شوی چې دغسې لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکرات باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر خغل خلیلزاد بیا هم هند ته تللی یو لامل دا ده چې غواړي چې په دغسې اساس شیبو کې وشي کولی چې دغه د کشمیر لانجه تر کومه حده پورې چې امکان ولري دی هم پکې منځګیرتوب وکړي، نه داسې چې مستقیما منځګیرتوب، خو له دواړو خواو نه غواړي چې دغه موضوع تر دې حده ورسیږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماتیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
لا آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر واوري. تر هغه وروسته د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. د خبرونه په وینا ډیر شمیاشتې مخکې چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر سو د خپل هیواد تر ټولو لوی جګړې ته د پایټکې ایښودل غوښت او د دې پروګرام د عملی کولو په لټه کې سو. په همدې حال کې نېشنل انټرست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرو ته اشاره کړې او لیکلي چې په قطر کې د دوو موضوع تو په اړه خبرې کیږي. یو دا چې افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي او بل دا چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ ایواد پر ضد استفاده نه کیږي. خبرونه د امریکا په دفاعي چارو کې د یو متخصص بنجامین فرایډمن له قوله لیکلي چې د دې ضمانت په بدل کې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ایواد پر وړاندې نه استفاده کیږي، له افغانستان له 50 تر 60 امریکایي سرتیرو د وتلو خبره د اوربان او له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو له خبرې خوشاله دي. خو د شاغلي فرایډمن په وینا په واشنگتن کې یو شمېر سان شای له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر وړاندې خند جوړ کړي او دا به یو تیروتنه وي. په مقاله کې د داعش سختري ډلې تهدید ته اشاره شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کیږي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې تهدید په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. د نېشنل انټرست په وینا بیره ستا چې که طالبان له امریکایانو سره ډېر نږدې کار وکړي یو شمېر به له داعش سره یو ځای شي او په دې توګه به بشپړه تهدید له منځه نه ځي. دی امریکن سپیکټیټر خبرونه هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې پوښتنه پیلېږي، آیا موږ طالبانو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان لویه برخه ونیسي؟ مقاله یادونه کوي چې امریکایي استازي له طالبانو سره د سولې توافق ته نږدې سوي دي چې په نتیجه کې به امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او په بدل کې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو لاس واخلي. د مقالې په وینا د داسې هر ډول راپور هرکلی باید وسي، خو منتقد فکر باید له لاسه ورنه کړو ځکه طالبانو ماتې نه ده خوړلې. د مقالې په وینا دې ډلې له چین او روسیې څخه مالي مرستې ترلاسه کړې، په پاکستان کې پټنځایونه لرلې او په همدې حال کې د ایران د نیابتي ځواک په توګه فعالیت کړی دی. مقالې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو خبرو ته اشاره کړې چې وایي پاکستان یې له هیواد سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. د مقالې په وینا ټرمپ ناسم فکر کوي چې پاکستان به د امریکا مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا په افغانستان کې دیموکراسي له 2 لاملونو له کبله نسي عملي کېدای. یو دا چې د طالبانو د ماتولو پر ځای باید د هغوی ایډیالوژي ماته سي، او دوهم دا چې پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې له افغانستانه د وتلو په برخه کې له امریکا سره مرسته کولای سي. د مقالې په وینا ایران او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې مخکې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې په نننې غنک د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید پاړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داغه لپاره خو شرایط دی چې اول به څه لیک لوست دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوست دی خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د ښې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغې پرتله کړی ده بادي سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه
فنکار برخه کې